السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړم د طالبانو رسنیو روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا د سفر خبر ورکړی دی. د ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي ښاغلی حبیب الله آغا د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړ او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي. اخوا د یو بل تازه خبر لمخې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندام احمد ندیم هم ویل کیږي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. د ملي ټلویزیون په خبر کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونو دروازې تړلې دي. شاوخوا زر ورځې کیږي چې افغان نجونې له تعلیمه محرومې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هالند له جنوبي افریقا او استرالیا له انګلند سره مخ کیږي. اوله لوبه د کابل بوخت په وو بجو او دویمه چې د انګلند او استرالیا د په 9 بجو پیلېږي. په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اوورو کې 195 منډې وکړې. په ځواب کې نیوزیلند په 14 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا په نړیوال جام کې چې د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی د افغان لوبغاړو دویمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالي شول. د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړی لوبه وه. په بله مسابقه کې بنگلاديش وتوانید په دوو وکټو سریلانکا ته ماتې ورکړي. په بدخشان کې د یوې غونډې د خویدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او 15 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی دغه پیښه د یومګان ولسوالۍ په جوخان دره کې شوې. د افغانستان ځینو رسنیو په بدخشان کې د طبیعي پیښو د مبارزې د رئیس محمد کامګار په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه کسان د غونډې په لمن کې په کار بوختو چې دغه پیښه شوې ده. اخوا د جوزجان بلخ پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا دغه حملې په بینی کې شوي چې په شمالي کې اوک ایالت پورې پرته سیمه ده. په بینی کې د یو مدني ټولنې مشر کمبالی ګریو د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي دغه وسلوالو 9 کسان د سې شمې پر ورځ په ماموي کې ووژل او 8 نور کسان یې پرون جمعه په مساوو کې اعدام کړل. په کینشاسا کې د سره صلیبي یوې سرچینې ویلي تر اوسه د نږدې 60 کسانو مړي ترلاسه شوي او د نورو کسانو مړي په هغه ساحه کې پاتې دي چې لا هم پکې ناکراري ده. د اسلامي دولت ډلې د مرکزي افریقا ولایت څانګې دغو څه باندې 60 عیسویانو د دوی په خبره د وژنې مسؤلیت منلی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته وړاندې په دغه پروګرام کې لومړی مطالب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه دی. راشد خان وایي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړې.
دوله ته دې بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دواګان کې یاد ساتي. ډیر غره بریا ده سپیشل ورلد کپ کې. نو دا د لوبغاړو مهنت ته زاسو دعا وایم.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په افغانستان کې ګڼو سیاستوالو عام خلکو د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ستایلې او ویلي دي چې د پرمختګ لپاره یو پیلامه وه.
نیوزیلند غونتی یو قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله. موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
په تهران کې د سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس د غونډې راپور هم درکوو چې ویل کیږي د دوهې په راتلونکي غونډې به متمرکز وي. د دوهې تر غونډې مخکې د افغانستان خزینه فعالانې څه وایي؟
مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات واوسي. کسان چې افغانستان د ښځو د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي.
د خوست او پکتیا ولایتونو تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ د کوونکو د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایل او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي.
موږ د کمپیوټر ساينس نتورک پنځي دوه اپډیټ پنځي د روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې د کمپیوټر لیب ته ضرورت لري د کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلین تعداد زیات د کمپیوټر لیب چې د کمزور ده.
امنیت شورا د غزې په اړه غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې سرمنچان تونې ګوتري شو وایي چې د غزې پر روانه جګړه کې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونه کوي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مامزه صفی الله ستانګزای د شفیق یار په همکارۍ خرغلاست ويم دغه پروګرام ته رازو اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ د شلووریزو لوبو کپتان راشد خان د نیوزیلند تر ماتولو وروسته ویلي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړه. راشد خان په یو خبري کانفرنس کې ظاهر شو او وی ویل چې دا په شلووریز کرکټ په تیره بیا نړیوال جام کې د افغانستان له لویو بریاوو وه. افغانستان نن سهار وختي نیوزیلند ته په څلور تیمنډو ته ماته ورکړله. دا په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان په سي ډله کې اوس څلور امتیازونه او ډیرو لوړو د منډو په اوسط سره په لومړي مقام کې ده. د افغانستان بل لوبه به د پاپوا نیوګینی په وړاندې وي. دا چې راشد خان نور څه ویلي دي دغه خبرو ته به غوږ شو.
Definitely I think it's one of the greatest
بیل شکه چې دا زموږ یو لوی بریا و مخصوصا په شلووریزو سیالیو کې په نړیوال جام کې په شلووریز نړیوال جام کې دغه سی بریا موږ نه درلودې. په یو ورځنۍ لوبو کې bale عامه په شلووریزو لوبو کې فکر کوم چې دا زموږ د ټیم دی غړو یو تر ټولو ښه لوبه و. البته د یو لوب غاړي د هڅو نه بلکې د ټول ټیم د هڅو پایله و.
It's a great team effort and they don't miss
دا ډایم چې اوس ټول ویختي او د دغه لوبي کتل لاس نه ورکوي اته کې د شپې درې څلور یو بجه هم وی ټول ویختي نه تنه په افغانستان بلکې د نړۍ په هر کې چې وی دغه لوبه ګوري او دا د افغانستان خلکو لاده پویږي چې خلک په ډیره مهرباني لمګ ملاتړ کوي او مکتمنه راکوي او دغه مسله مکتب په میدان کې لوړه روحیه راکوي. لکه څنګه چې پویږي کرکټ زموږ د خلکو د افغانستان د خلکو تر ټولو د خوشحالي غټه منبع ده او زه ډاډه یم چې دغه بریا زموږ خلکو ته خوښي وربخي او جشن نيسي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته
بیا هم کرکټ کې تمکیګو د افغانستان د کرکټ غړو مینوالو ویلي چې د نیوزیلند ماتول ډیره لوی بریا و. د افغان کرکټ مینوالو ویلی دی چې هلمند دی ټیم وکولای شي بل پړاو اوان د دغه نړیوال جام نیمه پایلو بته لار پیدا کړی. ګڼو سیاستوالو لاغې ډلې پخوانی ولسمشر اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زینو نورو د کرکټ د ټیم بریا ته مبارکي ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د شلوریزه لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وایي له نیوزیلند د لوبي ګټل لویه بریا ده. نوموړي ټولو مینوالو ته دغه بریا له امله مبارکي ورکړي. هغه د سیالۍ نوروز ته امریکا غک سره په یو لنډ مرکه کې ویلي
ټولو ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دعاګانې کوي یاد ساتي. ډېر غره بریا ده سپیشل ورلد کپ کې. نو دا د لوبغاړو مهنت ته تاسو دعا وایم.
د ملي لوبډلې یو شمیر افغان مینوال هم وایي لوبډلې له نیوزیلند د کرکټ په بریاو خو د چي د هر ډول سیالیو د بریاو ورتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې بریا سره منځلوب او آن نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د تګ هیلې پیدا شوي. د کرکټ مینوال نور رحمان پښتونیار ازادي رادیو ته وویل
یقینا افغانستان په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر پیل کړی دی او دواړه سیالۍ په ډیر ستر توپیر سره وګټلې. نننۍ بریا چې د نیوزیلند غونټې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر ولري.
شیرین آغا پردیس هم په روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبستایي
افغان لوبډل کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام غټي. خو مهمه خبره چې دوی په خپل ځان ویسا او باور ولري. کچیرته دوی په همدغه شی په ځان باور وي شي کې او بیل کوم ویری دوی په میدان کې لوب تر سره کې مخکاره خبره ده چې موږ په پټولو لوب کې بریا خپلونو. هیلشته چې افغانستان په راتلونکو لوب کې د ویسټ انډیز او همدارنګه پی ان جی سره همدغه سیالي وکړي.
دوی وایي د لوبډلې د مخته تک هیلی لري. پامدی حال کې اوشمیر افغان شخصیتونو هم د افغان لوبډلې د غبریا پاړه د خوخی پیغامونه خبره کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی دغه بریا ستایلې او په خپل اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي ټولو مینوالو ته دغه بریا مبارکي وایي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل اکسپانه په یو بیان کې د افغان لوبډلې لوب ستایلې او لیکلي دي چې لوبډله ګډ کار، خپل مهارتونه او یو ښه هوډ نندارې ته وړاندې کړل. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه په یو لیکلي پیغام کې افغانانو ته دغه بریا له امله مبارکي ویلې. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او د کرکټ بورډ پخوانی غړي عمر زاخلوال بیا له نیوزیلانډه د سیالۍ ګټل د نه منلو وړ بللي او په خپل اکسپانه یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه او دوهمه پرله پسې بریا یې خپله کړه. نوموړي هیله ښودلی چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې لا پرمختګ وکړي. افغانستان نن سهار د کرکټ پر روان نړیوال شلوریزه جام کې نیوزیلند ته د سلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دوهم ستره بریا وه. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پی این جی، یوګانډا او ویسټ انډیز سره یو ځای ده. افغانستان به له دې وروسته له ویسټ انډیز او پی این جی سره هم لوبې کوي. درېمه لوبه د رواني جون میاشتې په 14مه له پی این جی او وروستۍ ګروپي لوبه د جون پر 14مه له ویسټ انډیز سره ده. که په دې دوو لوبو کې افغانستان یوه لوبه هم وګټي، د دې سیالیو بل پړاو ته تک تقریبا حتمي کیږي. بل پړاو چې د غوره اته لوبډلو پړاو دی، له هر ګروپ ورته دوه دوه لوبډلې لاره کوي. د کرکټ پر روان شلوریزه نړیوال جام کې ټولې شل لوبډلې لوبېږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دوهې په درېمه ناسته کې د افغان ښځو حضور ته لومړیتوب ورکولو په اړه د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د لیک ملاتړ کړی. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، د دوهې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکرو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانو د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتو له سازمان امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوهې په درېمې غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې راولي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ښځو، سولې او امنیت، د بشري حقونو، د یوولس نورو سازمانونو، د غیر دولتي کاري ډلې د لیک ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د تېرې جمعې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوهې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. نصیر احمد قویلی د دوی په ناسته کې د خزینې یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل سي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې افغان فعالان هم د دوی پر روانې درېمې ناسته کې د خزو پر حضور ټینګار کوي. لدې ډلې د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت ازادي رادیو ته وویل، د خزو د حقونو په اړه بحث باید د دې ناستې د موضوعاتو په سر کې وي.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د خزو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات وو. کسان چې د افغانستان د ښځو، د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي. اجنډا باید د غونډې پوهېږم چې په افغانستان کې بحران روان دی، ولی د افغانستان د ښځو مسأله چې اپارتاید جنسیتي مسأله ده، دا باید تر ټولو مهمه مسأله د غونډې په اجنډا کې پرې بحث وشي.
د ښځو د حقونو بله فعاله رقیه سایی وایي، نړیوال هیوادونه د طالبانو پر ځای له افغانانو او ښځو سره خبرې اترې وکړي.
زه د یوې میرمنې او د یوې افغانې ښځې په توګه د دوهې په ناسته کې د طالبانو د حضور له امله دغه ناسته تحریموم. طالبان د ښځو د حقونو د سرغړونکو په توګه باید له سیاسي او اقتصادي پلوه تحریم شي او نه باید هغوی ته سټیج ورکړل شي او غونډو ته وبلل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزه اوتمبوایا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوهې په غونډه کې د ګډون په اړه کتلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي غواړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سي د خپل حکومت اجنډا وړاندې کړي ترڅو د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مرستیالې د ملګرو ملتونو د دغو هڅو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
تر کومه چې ښکاري ملګري ملتونه واقعا شاتګ کوي چې طالبان قانع کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې طالبان په ناسته کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د ښځو او نجونو حقونو موضوع په ځانګړې توګه په بشپړه توګه د هغې پروسې له کړنلارې وباسي. د دې پروسې د افغان ښځو ایستل د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک سره په ټکر کې ده.
دا نیوه کې اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه ناسته د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه سي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وار بشو د غزه پاړه ریپورت ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته وایي چې د غزه پروانه جګړه کې هم اسرائیل او هم د حماس ډله د ماشومان له حقونو سرغړونې کوي. انټونی ګوتریش په بل اونۍ امنیت شورا ته دا هم وایي چې په غزه کې دواړو لورو د یو بل د ختمولو لپاره په روانه جګړه کې ماشومان ته جدي خطر پېښ کړی. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي په دې باب سخت عکس العمل ښوولی او دا یې یوه شرمونکې پرېکړه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هر کال د هغو دولتونو او ملیشو نړیوال فهرست برابروي چې ماشومان ته د ګواښ په پیښولو او د هغوی له حقونو په سرغړونې تورندي. په دغه فهرست کې په میانمار کې د کاچین د ازادۍ له پاو څخه نیولې چې تیر کال ورزیات شو تر روسیې پورې هیواد چې په اوکران کې د خپلې جګړې له کبل ورزیات شوی ځینې هیوادونه او سازمانونه شامل دي. اوس په دغه فهرست کې اسرائیل هم ورزیات شوی، هغه څه چې د دغه هیواد سخت غبرګون یې پارولی دی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغوی ویل په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکول شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ویلي چې د ده په ټکو د شرم په لست کې د اسرائیل ورزیاتول به هغه لسګونه زره ماشومان چې په تیرو لسیزو کې د اسرائیل لخوا وژل سوي بیرته راستانه نه کړي. ټاکل شوی دغه نړیوال فهرست چې د ماشومانو او وسلوالو شخړې په باب یو راپور یې هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه فهرست امنیت شورا ته لیږي او بیا امنیت شورا پریکړه کوي چې په دې اړه کوم اقدام وکړي او کنه. په فهرست کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو، حماس او د اسلامي جهاد ډلې هم شامل کړای سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا له 5 دایمي غړو ګڼل کیږي د اسرائیل په وړاندې چې د اوږدې مودې متحده دي اقدام کولو ته لیوالتیا نه شي. بل دایمي غړی هیواد روسیا ده چې ملګرو ملتونو تیر کال روسي ځواکونه په اوکران کې پر شوونځیو او روغتونونو د حملو دغه راز د هلوکانو او نجونو د وژنې له کبله په تور لیست کې شامل کړل، خو امنیت شورا کوم اقدام ونه کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي، د بل په وړاندې د جګړې له کبله ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغه نړیوال فهرست کې د اسرائیل د نوم ورزیاتول به احتمالا په غزه کې د اسرائیل جګړې ته د نړیوالو پام نور هم واړوي او د ملګرو ملتونو او اسرائیل ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور په سریز کې ولسی و چې دوی هغه اړخونه په فهرست کې زیات کړي چې د ماشومانو په ګواښلو او وژلو، جنسي تیری او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری په نورو ډولونو تورن دي. د غرازې پر شوونځیو او روغتونونو حمله کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه په ویلامیه کې ویلي د اکتوبر له 8 په غزه کې د رواني جګړې له کبله د ماشومانو په ګډون 16,000 801 کسان وژل سوي او 3,800 608 نور ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
لا خبرونو ورآخوا.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې روان کال د می او اکتوبر ترمنز شاوخوا 12.5 میلیون خلک به له سخت خوراکي نه خوندي تو بیا د خوړو لکمک سره مخ شي. دغه سازمان په نوی راپور کې ویل شوی 4 میلیون خلک چې څه باندې 3 میلیونه د 50 کلونو کم عمر ماشومان دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ کیدونکي دي. WFP د مرسته د کمښت په اړه د اندېښنې ترڅنګ زیاته کړي چې د افغانستان په شپږو ولایتو کې وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو د هغو خلکو کورونه، کروندې او څاروي له منځه وړي چې تر دې وړاندې په سختۍ ژوند کاوه. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د WFP د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې WFP په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتنومي په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیا کارکوونکي وه اوس وزګار ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 50 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواک کې اخته دي.
یو ماشوم مې درې کلن او بلې د یو کالو دوو میاستو دی. خوارځواکي دي، پلار یې نسته، زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم، دنده نسته، درې کاله کېږي چې هېڅ کار نه لرم. درې ځلې کلینیک ته ولاړم خو درملنه یې ونه سوه. اوس په وچه ډوډۍ مو ورځ تېروم.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیز کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه، هغه سیلاب یوړه. اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. WFP وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند ودو درې کې د تیر ورځې سیلاونو زیاتې ورانې رامنځته کړي. ځایي اوسیدونکي وایي کرنیزې ځمکې، باغونه، عمومي سړک او پلونه ویجاړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې په سیمه کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې ویجاړې رامنځته کړي او خلک یې سخت زیانمن کړي دي.
نورګرام ولسوالۍ اړوند د ودهو درې امغ زیارت کلي نشرو تر
مامو کلی پورې بیا مامو کلی نه هم تقریبا یو کیلومتر کته دی مامو کلی نه دغه ځای پورې دا سړک مکمل تخریب شوی دی چې په شپږ کیلومتره سړک مکمل له منځه تللی دی. پنځه کیلومتره نور سړک سنیمه تخریب دی، ترمیم ته اړتیا لري. په همدې مسیر دوه پلونه دي چې دا یو پل هم یو برخه تخریب شوی دی. محافظوي دیوالونه چې وو هغه اوبه وهلي دي، دام ړنګ شوی دی.
د ښاغلي همدرد په وینا چې د سورلۍ یو ډک سراچه موټر هم سیلاب راهیسار کړی وو، خو خلکو ځانونه ژغورلي او موټر له کار وستلې دي.
خوشبختانه هغه کسان چې د موټر کې وو تښتېدلي دي وتی دي، هغه کسان بچ دي، خو موټر سیلاب لاندې کړی او خراب شوی ده. په دې مسیر کې چې عمومي مسیر دی، د زیارت کلي نه تر ننګرهار پورې، د خلکو زراعتي ځمکې او باغونه ډېر زیات تخریب کړي دي. دا داسې وخت چې ماسپښین ټیم کې سیلاب راغی، او دا ټیم اکثر مالونه د خوړونو کې وي، سیلاب پر راغلی او اوس مالونه هم وړي دي. دا سرک چې ډېر حیاتي رول لري، سو کلو سرک دی، موټر بند دي، نو خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا ریاست مسؤلین هم مني چې د تیرې ورځې ویجاړوونکو سیلابونو په نورګرام ولسوالۍ کې ولسونو او حکومت ته ګڼ مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ریاست مشر محمد علی فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ و د درا باندې سیلاب راغلی دی. تقریبا 12 بجو نو وروسته ډیر تخریب کړی دی. تقریبا 3 کیلومتر سرک مکمل وړي، پلونه هم تخریب کړي دي. خلکو ولاړ فصل چې رسیدلی و پټي وړي دي. د خلکو همدارنګه موسمي او غیر موسمي ونی او توتانونه چپا شوی دي. سنادي دیوالونه همدارنګه د سرک د غاړې بعضي دوکانونه تخریب شوی دي.
د نبی المریس کال له پیل څخه تر دې دمه په افغانستان کې موسمي بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، په لسګونو زره څاروي وژلې، د خلکو د هستوګنې کورونه، کرهڼې ځمکه او نور ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي، او لا هم د شدید اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژي اړتیا تر ټولو ډیره ده. جزئیات له نجیب الله الوخیلڅخه اورو.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخوانی او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسنی بازار د اړتیاو ځواب ویونکې نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال راډیو ویل
نو ضرورتونه هم بلا ډیر ضرورتونه لرو، ځکه مونږ د کمپیوټر ساينس نیټورک پنځیدو اپډیټ پنځیدو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. مونږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره مونږ ته ضرورت ده، عمر مونږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې د کمزور ده، مونږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې مونږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو، ځکه مونږ لپاره باید رسمي استادون ډیر شي.
د خوست میخانیکي انسټیټیوټ وښ په تکاله وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې تر دې ری وسایل پخوانی دي. ولې د څنګه نوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ لا فعالیت ډیر کلونه نه دي تر شوی، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل
تجهیزات کم دي، نو کومک تلک تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه یې کړو، دلته د موټرو کار لګ درون د الکترونیکی ماشینونه یې کړو نه یې دلته.
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی، او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظری زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي
دا چې د نظری زده کړو سب عملی زده کړې نه وي، د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د لګور ستونزمن کاری، او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یغه په نظری بخش کې دي هم په عمل کې چې هغه وویني پر سر آشنا کېږي
بل لوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي د خوځ د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجی الله احمد وویل
باید مستنیو ماشین ګری راکل سی او لیداری سره هم دغه خبره مو شریکه کړی دا او بیا ور سره شریکو چې دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلی ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم برېښنا کمپیوټر ساينس اقتصاد ویټرنری کرنې نجاري او ځینو نور اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي یاد دی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډیر شمیر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده
ساعت 6:30 دقیقه است صدای ما را از